په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنریم او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري خبرونه کړکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه لرو. سیمه کې د سولې پروسه، د تعلیمي ادارو حفاظت، دغې امنیت، په دغه موضوعاتو خبرې کوو. خوړم بې د نیست اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرو نو سرټکی. پاکستان ویلی دی افغان حکومت ته داغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په باچا خان یونیورسيټي د برید منصوبه جوړه کړې و. د شمالي وزیرستان د اوتمانسو قبیلی مشران وای د خپلو مسئلو د هواري لپاره به دا وړ وزیر په ګډه سره هڅې کوي. او د روس چارواکي وای جرمني د یوې 14 کلنې کډوالې جنۍ سره د جنسي زیاتې د پیښې په سمه توګه پلټنې وکړي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره په باچا خان پوهنتون د برید لپاره د افغانستان په خاوري کارولو اندېښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې تیر ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخانی او چارواکي رابللې او غوښتنه ترې کړې چې افغان حکومت ته د اغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان پوهنتون د برید منصوبه جوړه کړې وه. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګنې د دې برید د ترسره کولو لپاره د افغانستان خاوره کربل شوی. د تیرې چهارشنبې په ورځ په 400 کې په باچا خان یونیورسيټي په برید کې یو شتنه وجل شو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین لمانځلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل:
په یو محدود علاقې کې د کاروایو په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دی. د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروایو کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دی. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواری دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایی وکړي. بیا زمونږ ټولو ذمہواری جوړیږي چې د هغه مخنیوی وکړي.
په دغه موقع بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین مشال لیډیو ته ویل چې په باچا خان یونیورسيټي برید د باچا خان د عدم تشدد په فلسفي شوې ده. د پېښور په خزاني سیمه کې نامعلومه وسلوالو په پولیسو ډزې کړې چې پکې یو پولیس زخمي شوې ده. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې ژوبل شوی پولیس منصور شاه نومیږي او د خزاني سیمې اوسیدونکي دي. د پېښې ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. نن سهار د پېښور کې ساخوانې جنگي محله کې د اور لګیدو په نتیجه کې درې ګودامونه سوځېدلې دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویان بلال فیزی نن مشال ریډیو ته وویل چې دا اور نن سهار شاوخوا 15 بجې د جنگي محلې په عظیم سنټر کې ولګېدو، خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قبیلی مشران وایي ځینې خلک د وزیرو او دا وړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شاندوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نه شي. د خبره تیره ورځ په بنو کې د اوتمانزو قبیلی مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو مسئلو د هواري لپاره به دا وړ او وزیر په ګډه سره هڅې کوي.
قسم قسم په مشکلات باندې لګیا وی، خو همیش کوشش دغه ده چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وي چې د همیش بچون دغه په خمیش پروته دی دغه سړو غرمته. همیش کوشش دغه ده چې زبان مې یو شي خلمه یو شي ان شاء الله چې همیش په بچو خپل بچون ورخمیږي ان شاء الله.
په یاده جرګه کې مشران په دې سلا شوې دي چې د راتلونکو میاشتې په لسمه نیټه به د ټولو وزیرو او دا وړو یوې نمائنده جرګې ټاکلو لپاره راغونډيږي. د افغانستان د بغلان چارواکي وای د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وجل شوي او زخمیان شوي دي. د بغلان والی عبدالستار بارس د دغو عملیاتو د لومړۍ ورځې په پای کې مشال لیډیو ته ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه او څو کلي د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د درغلیو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیځ هیوادونه د نړۍ په اغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په 168 هیوادونو کې په لسی ادارو کې د درغلیو په اړه په رپورټ کې ویلي دي په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلۍ شوې ده. له دې وړاندې فنلینډ هغه هیواد و چې پکې د تر ټولو کمې درغلې راپورونه راغلي وو. شمالي کوریا او سومالیا بیا هغه هیوادونه ګرځول شوي دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلې کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جرمنی تور پورې کړی چې دا هیواد یوې 14 کلنې روسی کډوالې جینې سره د جنسي تیرې مبینه پیښه پټوي. نوموړي پرون په ماسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال له جرمني څخه پوښتنه وکړه چې د جنوري په 11مه د لادرکې شوې جینې د پیښې د پلټنو په اړه څه وکړه. نوموړي ویلي دي دا څرګنده نه ده چې دا جینې د 150 ساعتونو لپاره په خپله خوښه نه ده بخنه غواړم. نوموړي ویلي دي دا څرګنده ده چې دا جینۍ د 150 ساعتونو لپاره په خپله خوخه نه ده لادرکه شوې. سرګی لاوروف د دې پیښې په سمه توګه د پلټنو د انصاف غوښتنه کړې. د دې پیښې پر ضد په میډیا کې د مختلفو خلکو غبرګونونه مخې ته راغلل او په برلین کې د روسي ټولنې لخوا ولسي لاریونونه هم وشول. خلک تور پورې کوي چې دا روسي کډواله جینۍ د منځني ختیځ د کډوالو لخوا تښتول شوې وه او بیا ورسره جنسي زیاتی شوې وه. د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د مشتو ځایونو د غزولو چارې غندلي او دا کار یې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې دی. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغو مشتو ځایونو د جوړېدو چارې ودرولو ته اړتیا لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د سر منشي د دغو سرګندونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی او وایي د نوموړي د خبرې ترهګرۍ تا پلما وهی او د ملګرو ملتونو سازمان له مودو راهیسې خپل اخلاقي واک او بې طرفي له لاسه ورکړی ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو اوریده چې انیسا اجمل وړاندې کول. زموږ خبرونه تاسو په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي ځینې وستورې ډلې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبې مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په هیواد دننه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده.
کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواري دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروي وکړي.
چارواکي ادعا کوي قبایلی سیمو کې وران کړل شوي 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي.
تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څو رم دي هغه اسټیمیټ لګېدلې دي.
او د باړې سوداګر وایي چې حکومت تاوانونه نه پوره کوي نو احتجاج وکړي.
دوه سب مون مذاکرات هم کوو چې ورم له د شینه ضرورت دي که بیا نه کېدونه هغه نه پس مون احتجاج کوو.
د سیمه نړۍ هم یو شمېر راپور نو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع ته د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور رغوختې پور بچا خان په هنتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خوري په کارولو ورته اندېښنه خودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیر چرشنبه په ورځ په چرسده کې پر بچا خان په هنتون برید کې 21 کسان وجلې دي. تفصیل په دغه راپور کې ورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه پر ورځ په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغخته او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه خودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي د افغان سفارت سرج د افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوي چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د برید له افغانستان اداره کوو او دغه هیواد سیم کارټونه یې کارول چې په دې اړه لاوړان د افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پانا هم دراس کاږي د افغانستان د سفارت د ناظم الامور لاره له افغان حکومت غوښتنه شوي چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګول ته د سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. له بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم 13 ورځ ویلي و که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره د لوزنامه د خپل خاور باندې یو بل پرځت نه کړو او تر هغه وروسته به اجازه نه ورکو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامه پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغه لوزنامه سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سری ډول دا کار تر سره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوي وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید کې 4 بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغې پیښې وروسته پاچا خان پوهنتون تړل شوی و چې د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
د نهه یاسی شنبه په ورځ پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان او ولی خان تلین اون منځل شو چې پکې د عوامي نیشنل ګوند مشرانو او لسی غړو برخه واغسته. د غونډې د وینا په وخت د ګوند صوبایي مشر او د صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل دي چې د پاکستان ریاست دی د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې. تفصیل د زلان یوسفزی پر راپور کې.
پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان او ولی خان د تلین په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپلو مشرانو تلین چار سده کې په یو غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې وه، خو په باچا خان په هنتون باندې د برید د غم له وجې تلین ډېر په سادهګۍ ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې.
دہشتگردی تش د دہشتگردو په وجلو او په ختمولو مانی نه ختميږي، انتها پسندي تش ته انتها پسندو په ختمولو مانی نه ختميږي. اغه سوچ لبه شکست ورکول غواړي، اغه سوچ به ختمول غواړي چې کم سوچ په وجه مانی دہشتگردی او انتها پسندي چې کم دی اغي دوام مومي، او د اغي د پاره د دغه سوچ د مخنیوي د پاره پکار دا دی چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغي سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار وایي چې په باچا خان په هنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ چې کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ دا دوا چې دا غ یونیورسيټي ټارګټ کړی دا، نو دا دوا نخي چې پکې نه وي د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ، نو بیا به دا نه ټارګټ کوله. دا سوچ چې کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې ترهګرۍ د ختمون لپاره په قومي کچه باندې یو متفق منصوبې ته اړتیا ده، کاغه منصوبه د قومي اکشن پلان په شکل وی یا په بل شکل، خو ټول قام او ریاست لبپری په ګډه کار کول پکار وی.
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دی، د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دی. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دہشتگردی دو انتہا پسندیدہ در ریاست پاکستان ذمہ واری دا جوڑے گی چې د اغه خلاف کاروایو کی.
د خدایي خدمتگار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، د ونه وی کالو په عمر کې د 1978 عیسوي کال د جنوري په شلمه نیټه، او د هغه زوی ولی خان د 98 کالو په عمر کې د 2018 عیسوي کال د جنوري په شپږشتمه نیټه وفات شي وو. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د زلان یوسفزی راپور مورید. او په باچا خان پوهنتون د برید نو وروستو په خیبر پختونخوا کې د ډیرو تعلیمي ادارو مشران د خپلو تعلیمي ادارو د امنیت په اړه باندې اندېښمن دي. په شبقدر کې د تعلیمي ادارو مشران او استادان وایي د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د ریاست ذمہواری ده، او هغوی نشي کولی چې زده کړې هم ورکړي او د ځان سره د حفاظت لپاره وسلې هم راوړي. په دغه اړه شانواز ترکزی راپور راکړي.
حکومتي چارواکي وایي چې د باچا خان پوهنتون د پیښې وروسته هغوی لګیا دي چې څنګه به تعلیمي ادارې د دغه شان ترهګرۍ د بریدونو خوندي وساتي. عارف احمدزی چې د صوبایي حکومت د تعلیمي سټینډینګ کمیټۍ چیئرمین دی، مشال ریډیو ته وویل چې د سیکورټي کمی خوشته دی او د دې غټه وجه د وفاقي حکومت لخوا د خیبر پختونخوا د اف سي پلاټون نه واپس کول دي.
د خیبر پختونخوا چې کوم اف سي ده، نو د دې ډېر پلاټون چې کوم دی دا مختلف صوبو کې او په وفاق کې لګیا دي خدمات سره انجام کوي. دا زموږ غټه مطالبه ده چې تر خپل اف سي چې کوم د خیبر
حفاظت لپاره وسلې راوړي. خود سریخ شوقدر د سرکاري پرایمري سکول پرنسپل ذہین الدین وای هغوی نشي کولای چې وسلې راوړي. د سرکاري ډیگری کالج شوقدر پرنسپل محبوب الله وای چې که استادان وسلې راوړل شروع کړل نو دا به په زده کوونکو ډېر خراب اثر غورځوي. حکومت ته د سیکورټي بندوبست په خپل ډول وکړي.
دا ذمہواری کې کم دی دا ګورنمنت ذاتي هغه ایجوکیشن څومره سیسټم دی هغه له سیکورټي ورکی نو اوس استادان چې خپل ځان په حالت کې نو ګورنمنت څخه بیا څه د پاره دی څه کوي.
نو حکومت دا څه کوم پلان لري چې په نږدې وختونو کې استادانو ته د وسلو راوړلو امر ورکړي. عارف احمد زی وای
دا سه قسمه سو پروګرام د حکومت له طرف نه نشته چې ګینه یاره استادان د تماچا ټوپک ګرځي یا لایسنسونه د واخلي یا د حفاظت کوي. خلکو له طرف نه یو خبر شروع ده، د ګورنمنټ له طرف نه دا خبره نشته.
عارف احمد زی دا هم ویل چې د استاد کار سبق خایل دي او حکومت به دغه تعلیمي ادارو حفاظت یقیني کولو لپاره په خپل ګامونه پورته کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي دا کوي چې په قبایلي سیمو کې ورنکل شوي 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي، خو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي ځینې خلک بیا وایي په فاټا کې تعلیم په برخه کې ډیر لږ کار روان دی او زیاتره ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي. په دغه اړه د انیسا اجمل راپور.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې شاوخوا 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي. د یادې ادارې ویاند فضل الله وایي د فاټا په مختلفو سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې د وسلوالو لخوا پړنګ شوو زیاترو ادارو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. حکومت په ترقیاتي فنډ کې د یادو سیمو د تعلیم لپاره پیسې هم بیلې کړي دي.
گورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان دا هم خصوصي دلچسپي ده چې ماشومان دي هغه خپل تعلیم حاصل کړي او د داسې عناصرو نه بچی چې هغه د ترهاګرۍ ښکار کیږي. نو په هغه لړ کې زه به تاسو ته ووایم چې اوس پورې تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څومره دي د هغه اسټیمیټ لګېدل لري او هغه لپاره چې زموږ کوم سالانه ترقیاتي پروګرام دی هغه لپاره هم فنډ مختص شوي دي. پاک فوج دی هغه هم تقریبا د سلو نه زیات سکولونه زموږ سره هغه هم مرسته ده. هغه هم پکې تقریبا د سلو نه بر سکولونه چې دي
د قبایلی سیمې خیبر د استادانو د اتحادی مشر شازی شریف بیا وایي چې په باڑا کې د امنیتي حالاتو سمیدو وروسته شاوخوا 80% تعلیمي ادارو بیرته خپل کار شروع کړی دی، خو په هغه سیمو کې چېرته چې امنیتي وضع خراب ده ډېری تعلیمي ادارې بندې پرتې دي.
باقی دا سے 30% سے کم ایریا دا اغا سلک دا لائن آدھر سیچویشن دا کرتی کال دے ہندے اغا لائن آدھر کنسر کیونکہ 6-7 years پاس دا بارا کو لوسو ہوگا نو انرولمنٹ سے کم دے اغا من سے رہتا ہے کے جی ون کے زیاد دے باقی نو کلاس نا لا دونا میں بھی شروع کرے دن 95% سے کم دے اغا ڈسپائٹ دی اغا سے مونگا ٹینٹو نا لگو لگی ٹینٹو نو کے
شازیہ شریف وائی وسلوالو چکم سکولینا ڈنکڑی وہ پزیاترو کی دوی خیمے لگولی و معشمانو تپکی ستکڑی ورکوی. شازیہ شریف زیادوی پزیاترو سیمو کی استازانو رترخاگانو ترکو نہ ترلاسا کولو لوجی ہم اکثر سکولون تا ورتک پری خود دے. باید حکومت دا استازانو غختنو تا ہم پاموکڑی. د قبایلی سیمو د خلکو د حقونو لپاره کار کوونکي زار علي بیا وایي د قبایلی سیمو حالات د تعلیم د کمی له وجې خراب شوي دي او سم که حکومت دې سیمو ته سم پام ونه کړ نو امنیتي حالات نورم خراب دي شي.
او ډیر سکولونه هغه قومونو سره پروژي دي ډیر خلک د پاټه آی ڈی پیز دي هغې لپاره هم څه سیستم حکومت نه ډیولپ کړی او بل دا آرټیکل 25A چې دی چې هغه فنډامنټل یا بنیادی حق دی د ماشوم خو په هغې باندې په پاټه کې هېڅ قسمه عمل درآمد نه کېږي او دا خو بیا د دې وطن قوم خاص کر د پاټه لپاره یو ښه سبون نه دی او ښه خبره نه ده.
که څه هم د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو د 600 زیات سکولونه ړنګ کړي دي، خو د هغه په وینا د زیاترو په جوړولو یې کار هم پیل کړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تیر ورځ په خبر کې د باړې بازار د سوداګرو یو غونډه شو. غونډې ته د وینا په وخت سوداګرو او دکاندارانو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغې ته رسېدلي تاوانونه دې پوره کړل شي. د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزی د غونډې وروسته د باړې بازار د کاروباري خلکو د اتحادیې د مشر یار اصغر افریدی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د فوجي عملیاتو له کبله څومره اغېزمن شوي دي. نوموړی وایي
1-9-2009 دا بازار بند شو، بالکل دس وقت بند شو، چې دا روجی میشته وه
او دکاندارانو یو په ډبل سامانونه راوړو ا باقاعده سره نه اعلانات نشه بازار بند شو بالکل هغه مال صفه ختم شو 11500 دکانونه دي او دې کې تقریبا دکانونه چوران دی مارکیټونه یو درې څلور مارکیټونه هم پکې وران شوې دي بیا روډ کې تقریبا دو تین هزار دکانونه به وران یو انور وران دي ځکه چې اوس د وو کالو نه هغه باندې شټرې نه جوړوي هغه باندې د باران نه یا هغه نه نو ام مکمل ام رس خراب شوي
درته وایي چې گورنر صاحب خو راغلی او هغې څه اعلانات هم کړي وو تاسو هغې نه مطمئن نه یې ولې
مونږ په هغه ټایم باندې ورته وویل چې د ستا د اعلاناتو مونږ قدر کوو چې باړې بازار د کولاو کړلو د یو قوم زمونږ اسپا ټرایبل هغه اعلانات یې وکړو اسرائیل دا د تقریبا د روډ اعلان یو دوه نیم کیلومتره روډ اعلانات یې وشو د یونیورسټۍ هغه وشو د مونږ د اعلاناتو خیر مقدم و د بازار کولو خو حالانکه د مونږ د تاجر برادرۍ له یو شیم پکې نه شو
نو بیا درته وایي چې ستاسو غوښتنې څه دي
زما او د مرګونو دا غوښتنې دي چې تقریبا دا په دوو کټګارو کې شي چې کوم لږ زیات د 25-30 لک روپو کاروبار کولو چې غلط 10 لک روپۍ بلا سودا او دا کوم چې کمزوري دي یا 10 دي یا 5 دي یا 8 دي چې دغه 5 لک روپۍ ورکی دا په لسو قرضې ورکی او اسلامي سایو د مونږ چې کوم دا خراب شي د غلم خصوصي اعلان دا وکړه
در دوی که تاسو د مطالبه چې کم دی هغه اونه منل شوی نو تاسو مخکې لای عمل بسوي
د 28 تاریخ نه مخکې مخکې چې مونږ سا پټه سیکریټ کسان کینی سیکټری وی سو بی یا ګورن مونږ بار بار کوشش کوو پی ال ام وی چې مونږ د گورنر سره ګوره ملکو توګه چې غلم مونږ د مطالبه په ذات خود کېګو خو مونږ وسه پر چا پر یاد نه نیو دا وسه مونږ مذاکرات کوو چې ور دا شیونه ضرورتی که بیا نه کېدونه هغه نه پس مونږ احتجاج کوو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
راځوس د افغانستان د سولې پروسې ته افغان ولسمشر کړه طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښیي نو د داعش پر ضد بیا غوسه ښکاره کوي دا تضاد ولې دی آیا د یوې ډلې سره سوله پوره ده که ټولې ډلې باید په پروسه کې شامل شي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د سولې امکانات څومره دي د نجیب عامر په راپور کې
د افغانستان د سولې لپاره ډېرې هڅې روانې دي خو په دې لاره کې ډېرې اندېښنې هم شته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویل که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې خبرې رنګ رانوړي حالات خرابېدلی شي خو حالات اوس هم ښه نه دي افغان ولسمشر که د طالبانو سره د سولې خبرو ته لیواله دی نو د طالبانو نه خطرناکې ډلې داعش په اړه بیا په قوي هوډ وایي چې افغانستان به د داعش پر قبرستان بدلوي د سیاسي چارو کارپو متی الله خروټه وای د سولې پروسه یوازې تر طالبانو محدودول نه دی پکار ځکه تر طالبانو خطرناکې ډلې هم شته چې که په وخت ورسره سوله ونشي حالات خرابول شي متی الله خروټه وای بهرني هیوادونه که د افغانستان د سولې په پروسه کې کومک هم کوي نو تر شا خپل مقاصد پټوي لده مې پوښتل په خپل افغان حکومت او افغان طالبان سولې ته څومره جدي دي د ویل
دینا انکار نشو کولای چې د افغانستان حکومت په خصوص د افغانستان ملي وحدت حکومت همدارنګه هغه طالبان چې د ملا عمر د مرګ نه وروسته د پاکستان نه ګویا خفه شوي دي هغوی د حکومت سره غواړي چې افغانستان ته سوله راسي هغه پوهېږي چې هغه هېوادونه چې په افغانستان کې بودیجه لري بودیجه مصرفوي او د افغانستان حکومت احتیاج لري هغوی رښتینی حادثه د سولې ته ونه کړي د افغانستان د حکومت دغه قهرمندي او د طالبانو د اسلامي طریق هغه د جلو سوی د هغه قهرمندي سزای نه نیست او ناامیدیګانې په تناسب د امیدونه زیات دي
خو بل پلو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره هڅې هم روانې دي د پګواش لغونډې وروسته اوس د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې یو واری بیا د سلورو هیوادونو استازي د سولې لپاره سره راټولېږي کارپو احمد سیدی وای افغان حکومت د سلورو هیوادونو د سولې له هڅو ډېره تمه لري
موږ مزیت چې ګورو د افغانستان دولت رئیس جمهور یوازې یوه زړې هغه چار جانبه مذاکرات چې پاکستان افغانستان امریکا چین دی هغه باندې باورمند دي په نورو مذاکراتو چې په قطر کې وشو یا ترکتو وشو هغه مواد یا فیصله شوی حکومت افغانستان غواړي چې هغو ته سپوتاژ وکړي یعنې پکې علاقمندي نه لري په هغو خبرو
نوموړی زیاتوي چې د افغان ولسمشر د طالبانو سره د سولې او د داعش په اړه څرګندونې د یو بل سره په ټکر کې دي. دی وایي د خپل ولس د مورال د قوي کولو لپاره نوموړی وایي چې د افغانستان خاوره به د داعش لپاره قبرستان جوړیږي او د نړیوالو هیوادونو د پام افغانستان ته د راړولو لپاره بیا وایي چې که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې پروسه کامیابه نه شوه حالت خرابېدلی شي. د نیوزویک خبریال او کارپوه سمی یوسفزی بیا په دې نظر دی چې افغان حکومت او طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. افغان حکومت او طالبان دواړه په خپلو خبرو کې یو خوله نه دي، په ډلو ټپلو ویشل شوی دي.
لکه څنګه چې افغان حکومت طالبان او توایشه تاسو په ډیرو ډلو ویشل شوی یا په ورته شکل افغان حکومت هم طالبان حکومت یو ګډ حکومت یو کې هم د نظر ورته والی نشته. دا یو شمیر کسانې په ژبنی لحاظ باندې طالبانو را تک مخالف دي، بل شمیر کسانې په مذهبي یا سنی او شیعه بنیاد باندې طالبانو د سولې په پروسه کې شاملېدو باندې اختلاف لري. زما په خیال داسې واضح نه ښکاري چې په نږدې راتلونکو کې د افغانستان کې د امن خبرې کامیاب شي.
ځینې شنونکي دا خبره هم کوي چې که طالبان د امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو پر ځای د افغانستان سره مخامخ خبرې وکړي او افغان حکومت هم پر ځای د دې چې له پاکستانه دا کومک وغواړي چې افغان طالبان به خبرو ته رضا کوي، دواړه لوري په خپلو کې سره مخامخ سپینې خبرې وکړي، ښایي د غوټي سر معلوم شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1380 او 15000 کلو هرسا اوریدل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د افغان ویلی دی د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ویلي دي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو ته هیله مند دي او کېدی شي دا هڅې ګټورې تمام شي. نوموړي د مشال ریډیو د افغان څانګې سره خبرې کړې.
ما په اند مونږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم د چا جانبه ده، نه د قطر او نه د غرقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هیڅ اثر وسوف په دي و مراد کې ون لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، پسند کې د امریکا رول ډیر مهم ده، ځکه هغه هم د اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او تلای چانس ده، موږ غواړو چې د تلای چانس یو ښه استفاده وکړو.
بله، لکه چې تاسو هم خبر یاست، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یو داسې د لارې نقشه برابر سي چې د ټولو خواو لپاره باید د منلو وړ وي. زموږ پښتنه استاد چې آیا افغانستان د دغه سیو میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟
بله، د ټولو نه هدف دا ده چې موږ په خپل هم ولسی جرګې لري جلال رسام جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړه. موږ ورته ویل چې باید موږ ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې زه په خپل دولت باندې فعلنده اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دوه مجلسینو سره همدارکان د جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره مدني ټولنو سره رسنیو سره ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده او بعد دوی خپله هغه طرحه هغه ته وړاندې کړله. ان شاء الله تعالی موږ پر امید یو د راتلونکي لپاره موږ ښه وسیع برنامه ولرو چې هغه هم جهانیانو قابل قبول وړ وي. داسې نه وي چې بیا څوک ووایي چې افغان دولت صلح نه غواړي. هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګند دی چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې. دا ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې آخري ځل دوی ته یو پیاوړی ډاټ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي. دغه خوشبیني چې اوس افغان حکومت پیدا کړی ده، څونه تاسې دغه خوشبیني پر ځای بولئ؟
زما په اند که تاسو وګورئ، همیشه جګړې په جګړو نه دي ختمې شوي، په صلح باندې ختمې شوي. که څومره هم جګړه شوي په بعضې ممالکو کې، بېرته د صلحې او د تفاهم له لارې نه هغه جنګونه له منځه تللي دي. پاکستان هم اوس دا درک کړې ده، وضاحت سره ویلی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نوره غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غوندې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غوندې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د مونږ 600 کیلومتره سرحد سره شریک ده. نو د په ان پاکستان به دومره زورور وي چې فرصت دوی له لاسه ورکړي، ځکه ناامني یوازې په افغانستان نه بلکې په پاکستان کې زیاته ناامني ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال رو توګه اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې شوې دي. د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تیر ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخاني او چارواکي را بللې او غوښتنه ترې کړې چې افغان حکومت د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان پوهنتون د برید منصوبه جوړه کړې. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګنې د دې برید د ترسره کولو لپاره د افغانستان خاوره کارول شوې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین لمانځلو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته کړې ده. د پېښور په خزاني سیمه کې نامعلومه وسله والو په پولیسو ډزې کړې چې پکې یو پولیس زخمي شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې ژوبل شوی پولیس منصور شاه نومیږي او د خزاني سیمې اوسیدونکی دی. د شمالي وزیرستان د اتمانسو قبیلي مشران وایي ځینې خلک د وزیرانو او داوړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نه شي. دا خبره تېره ورځ په بانو کې د اتمانسو قبیلي مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د افغانستان د بغلان چارواکي وایي دغه ولایت په ډنغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي او 2 زخمیان شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جرمني تور پورې کړی چې دا هیواد یوې 14 کلنې روسي کډوالې جینې سره د جنسي تیرې مبینه پیښه پټوي. نوموړي پرون په ماسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال پوښتنه وکړه چې جرمني د جنوري په 11مه د لادره کې شوې جینې د پیښې د پلټنو په اړه څه وکړه. او د درغلیو د سر نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د مرکزی او جنوب ختیځي ایشیا هیوادونو د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیات دي درغلې کیږي.
مهم خبرونه مو ورو ده. سرزو اسلام آباد ته سرج ظهیر د ځینې پاکستانی مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کړي.
نن ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې د 50% زیاتې برخې غوښتنه کړې ده. دې لړکی د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید وینا ده چې په ان اف سی ایوارډ کې ځنډ یوې صوبې په ګټه کې هم نه دی او دا چې د بجلی د رایلټۍ په مت کې 1,40,000 روپۍ وفاق له صوبه خیبر پښتونخوا ته ورکول دي. د ادارې په وینا چې د ان اف سی ایوارډ حقیقت کې د وفاق لخوا صوبو ته معاشي ګټې ورکول دي، خو اکثره وخت کې په دې کی بے انصافی شوی دا او دا زنڈ کار شوی ہم دا ادھر یہ وڑان دلی کی دا وقت ملک پا حالات جنگ کی دے نو پکار دا چی پکامی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کی دے صوبو کو مبرخہ جوڑی گی چی ہاغا وفاقی حکومت زر تر زرا ورکڑی زک چی ہم دا دی پیسو پا وجہ دو صوبے دولس جون خکی دے شی او صوبے پا معاشی توگا ترکی ہم کولے شی. نو پکار دا چی وفاقی حکومت نور لزنڈ کاروا نخلی او صوبو تا دخپل حکومت ورکول سر سر خیبر پختونخوا تا زیادت برخہ ورکڑی زک چی دا صوبہ دا ترخگر نه زپل شوی صوبه ده. بلپلو د پیښور نخ پریدون کې مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د باچاهان په هینتون انتظامی د کوم دولسو حفاظتي اقدامات غوښتنه کړې ده. د هغې نه په هیڅ صورت کې انکار نشي کېدی او دا ځکه چې د دې کمزورو په وجه یو ځل په هینتون د حملې په ضد کې راغلی، خو افسوس که دا احساس انتظامی ته د حملې نه مخکې شوی وي نو دومره بده پیښه به نه رامنځته کېده. ادارې مخکې لیکي چې اوس د پیښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ تحقیقاتي ډله کار کوي او که د مصلحت نه کار وانغستې شو نو ډیر سیزونه به مخته راشي او تر ټولو اول د پوهنتون د پاره د دومره لری ځای انتخاب په خپل یو سوال دی. خدا به وخت ثابتوي چې د باچاهن پوهنتون حمله کې د چا چا غلطۍ او کوتاهۍ شامل دي. ادریا اخري کې لیکي کې د 400 پوهنتون دولس غوښتنې ومنل شي نو د دې صوبې نور پوهنتونونه به هم سبا دغه غوښتنې کوي او بیا به په کوم صورت تاسو هغه ته انکار کوي ځکه چې دې کې ځینې داسې غوښتنې هم شته چې انتظامی د یری په حالات کې کړي او د هغه پوره کول ناممکن ده. د ټولو تعلیمي ادارو حفاظت پکار دی او دې کې څه کمی راوستل نه دي پکار، خو باید چې داسې کار ونه شي چې سبا هغه کار د نورو د پاره کېدل ممکن نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشاله ورو دغه اوردونکو اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. ګارډین رسپانډ یو لیکنه وايي په پاکستان کې ترګرې پرځت قومي اکشن پلان کې څه هم تر دې د مخې نتیجې ورکړي، خو په هیواد کې د وسلوارو ډلو په بشپړه توګه لمنځ وړلو کار خای وخت نسی. بلخوا د بی بی سی په یو لیکنه کې راغلي، اسلامي دولت وسلواره ډله غواړي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته یو مرکز جوړ کړي. د دواړو راپورونو مهم ټکی هارون بچا وړاندې کوي.
د برتانوی ګارډین رسپانې لیکنه وايي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د حکومت تر کامی اکشن پلان لاندې جګړې ښې نتیجې ورکړې دي. په هغه هیواد کې د ترهګر بریدونو پیښې کمې شوې او وسلوال پر تیښته مجبور کړل شوي دي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې د کمی خبره په نړیوال کچ هم تر ډیره محسوس کړل شوې ده. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې فعال وسلوالو دا مهال د هغه هیواد تعلیمي ادارې پنخه کول پیل کړی دی، او دا چې د وسلوالو په بشپړ توګه د لمنځه وړلو کار به یو څه وخت ونیسي. ځکه نو په پاکستان کې که کله هم له بده مرغه د ترهګرۍ یو نیمه پیښه مخته راځي، باید د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان د ناکامۍ په توګه ورته ونه کتل شي. لیکنه زیاتوي که داسې ونه شي نو هغه قربانۍ به چې د وسلوالو پر ضد جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او د هغه هیواد وګړو ورکړي دي په اوبو لاهو شي. بلخوا د بی بی سی خبری ادارې ولیکنه وایي، د افغانستان ختیځ سرحد ته په نږدې سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لسګونه پلویان چې زیاتره پاکستانیان دي، هڅه کوي د افغان طالبانو خپه غړي له ځان سره ملګري کړي. د طالبانو د ملګرو ته د پیسو او وسلو لالچونو ورکول کیږي، او ورته ویل کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر چتر لاندې هغوی کولی شي د نړیوال جهاد برخه جوړ شي. د لیکنې تر مخه د نورو وسلوالو ډلو برعکس، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې همیشنۍ هڅه دا ده چې یوه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دغه ډله ځپل شوې. لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په حواله زیاتوي، اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي چې په افغانستان کې یو مضبوط مرکز ځانته جوړ او له هغه ځایه په نړۍ کې خپل اهداف په نښه کړي.
دا مشال ریډیو دا
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي ایران په لسګونه هغه کسانو ته پانسیانې ورکوي چې د جرم په وخت کې عمرونه ډیر کم وي. بلخوا ایرانی چارواکي وایي چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي او هیڅ هغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 13 کلونو کم وي. د راپور مهم ټکی انیس اجمل وړاندې کوي.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوري په 26مه په خپل نوي راپور کې پر ایرانی وکی کړی دی چې دا هواد په لسکونه اغو کسانو ته پانسیانی ورکوي چې په ډیر کم عمره کې پرې د جرم تر سره کولو تور دی. د بخنی نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې په ایران کې په لسکونه خلک د جنسي تیریو، وژنې او د منشیاتو په ګډون د مختلفو جرمونو د تر سره کولو په تور نیول شوی دی. یادې داروای دغه کسانو یاد جرمونه اغه وخت کړی وو چې عمرونه د 13 کالونو نه کم وو. دا مهال د عدالتي اصلاحاتو باوجود د پانسی سزا لګواخونو سره مخ دي. په دې کې زیاتره کسانو ډېرې کالونه د مرګ د سزا لپاره په قطارونو کې تیر کړي دي. لندن میشته اداره د بخنی نړیوال سازمان ویلي دي، لدی وړاندې د 2015 او 2015 کال ترمنځ په موده کې هم ایران لږ تر لږه اغه دریو او یو مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي دي چې په ماشومتوب کې یې جرمونه کړي دي. د ایران چارواکو منلې ده چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي او اس اغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 13 کالونو کم وي. خو په تهران کې د بخنی نړیوال سازمان یوې غړي ویلي دي، ایرانی چارواکي د 13 کالونو نه د کم عمره تن د مرګ یا پانسی سزا د مخنیوي لپاره په دغه اصلاحاتو عملی کولو کې پاتې راغلي دي. د بخنی نړیوال سازمان لخوا دا راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې تهران د تیر کال د اټمي تړون د عملی کېدو وروسته له مغربي هیوادونو سره د اړیکو په بیا سمولو کار کوي. په 2014 کال کې ایران په نړۍ کې د چین وروسته هغه دویم هیواد راغلی وو چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې یې ورکړي دي. په ایران کې د پانسی سزا غانی زیاتره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د منشیاتو په کاچاک تورن وي.
د ځوانانو غږ
زما په خپل مومند کې کیډټ کالج چر تلاړه
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
دي موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ.
یې خبری ایجنس د فرانس ولسمشر فرانس اولان د هند سفر په اړه یو راپور خپور کړی دی. ایجنس لیکي نوموړی د هندي وزیر اعظم نریندر مودی په بلنه د هند جمهوریت ورځ لمانځلو لپاره دلی ته تللی و. په دغه اړه ملیحا میرزاده نورحال رکی.
ڈی پی ای خبری ایجنس لیکي د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د نهې په ورځ د هند جمهوریت ورځ لمانځلو پر مهال خصوصي میلمه و. ایجنس لیکي په دغه موقع په نوې دلی کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي و. اجنس لیکي د صدارتي ماڼۍ خواته پوځي پریډ هم وشو چې هغه وخت د فرانس مشر له هندي ولسمشر پرناب مکرجي او وزیر اعظم نریندر مودي سره یو ځای و. اجنس لیکي مودي اولان ته د مشر میلمه په توګه په منځنه کې د ګډون بلنه ورکړه چې دا راز ورسره د فرانس په سرخار پاریس کې د تیر کال د نومبر برید پاړه خواخوږي او همغږي وخایي. اجنس ته دلی د پولیسو ویان رجن بھگت تخلیلی کی چې په خار کې د ترګر په خوده مخنیوي په خاطر خواشا دیش سره پولیس او د نیم پوزي ځواک سرتيري ځای پر ځای کړل شوی و. اجنس کی دغه امنیتی تدابیر له هغه وروسته نیول شو کله چې ان ڈی ٹی وی خبر ورکړ چې د هند کورنو چارو وزارت په دغه قومي ورځ اسلامي دولت وسلوالو لخوا د جدي ګواښ احتمال څرګند کړ. اجنس وايي په هند کې په تیره یو هفته کې له وسلوالو ډلې سره په تړاو 14 مشکوک کسانو نیول شو. د ګل پاورز د خبرو اترو پر مهال اولان ویل فرانس په د وسلوالو پیښو لګواښ نه ونیریږي. نوموړي اسلامي دولت وسلواله ډله د نخه کولو ژمنه وکړه. فرانس او هند په دغو هیوادونو کې تر وروستیو وسلوالو بریدونو پس له یو بل سره د ترګري خلاف د تعاون کولو فیصله وکړه. په هند کې د جنوري 26 د دې لپاره منزل کیږي چې په 1950 کال کې په دغه ورځ آئین خپل کړل شو. په دغه منځنه کې فرانسوي سرتیرو هم برخه واخیسته.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د پیښور په سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت د نیشنل اکشن پلان په نوم د ترهګرې پر ضد یو کړنلاره جوړه کړې وه او د پوز لخوا دا ادعا کېده چې په عملیاتو کې د وسلوالو ملا ماته کړې ده. خو تیرونه پر باچا خان پوهنتون وسلوال برید وشو چې ذمواري له تحریک طالبان پاکستان جلا شوی وړې ډلې ومنله. پښتنه دادا چې د نیشنل اکشن پلان په موجودګۍ سربېره ولې وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله په لویا حمله کې بریالی شو. پامیر ساحل په دغاړه راپور راکړي.
تیرونه پر باچا خان پونتون وسلوالو برید وکړ چې پکې 21 کسان ووژل شول او 19 ژوبل شول. د دې حمله پر له تحریک طالبان پاکستان جلا شوی وي وسلوال ډلې ومنله. دا حمله د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجوه تر هغه خبری غونډې څو ورځې وروسته وشوه چې پکې هغه داوا کړی و چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو ملا ماته کړې ده او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړې. د ډسمبر پر 12 نیټه جنرال باجوه رسنیو ته وویل د پېښور پر سکول تر حمله وروسته چې د سخت دریځې او ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم کړنلار جوړه شوه نو پوځ د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو په اوږدو کې 3,400 وسلوال وژلي دي. خو د ډسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختي کارت پر دفتر ځانمرګي برید وکړ او بیا وروسته د جنوري پر 6 پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه. پښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان او پوځي عملیاتو باوجود ولې یو وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله پر پوهنتون په برید کولو کې بریالی شوه. د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال راډیو ته وویل وړې وسلوالې ډلې هومره خطرناک یا تاواني نه دي. د وایي اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده، چینی لې تر لرې لرې تللې دي.
غلطی زمونږ ده چې تر کلونو کلونو مو سخت دریځۍ ته د ودې اجازه ورکړه او د دې د مخنیوي هیڅ هڅه مو ونه کړه. له وخت تېرېدو سره دا یوه لویه ونه شوه چې جرړې یې دومره لرې خپرې شوې دي چې که د غوڅولو یا پرې کولو هڅه یې کوو نو دا به زموږ لاسونه او ټول بدن ټوټې ټوټې کوي. نو زما په اند دا ته چې د وړو وړو ډلو خبره کوې دا ښایي دومره خطرناک یا تاواني نه وي لکه په ټولنه کې دننه د سخت دریځۍ جرړې او ریښې چې
دي.
د کراچۍ پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوس وایي دا رجحان په ټوله نړۍ کې دی چې پر لویو وسلوالو ډلو توجه زیاته وي او وړې ډلې یې له پامه غورځولې وي.
وړې ډلې صلاحیت لري او له موقعو به ګټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړۍ کې ټوله توجه پر لویو ډلو وي لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامي دولت ډله. خو دا خبره باید له پامه ونه غورځول شي چې وسلوالې شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر شیخ روهیل اصغر د پاکستان پوځ ستایي چې د یو کال پر مهال یې د وسلوالو پر ضد بریالۍ مبارزه وکړه. خو وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې اوس هم د سخت دریځۍ په اړه ویشل شوي دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال له پاکستان سره سم مرسته نه کوي. خو ډاکټر خالد غوس دا ګڼي چې سخت دریځۍ او وسلوالي تر ډېره بریده د پاکستان خپله مسأله ده نو ځکه نړیوال ذمهوار نه شي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او پوځ سخت دریځۍ ته له یوې عدسې یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سخت دریځي پیاوړی کیږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سخت دریځۍ خبره کوي نو له یوې زاویې او نظره ورته ګوري خو د ټولنې ویش او مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نېشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یوه لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو ولس یو قوم یو، خو وروسته بیا سره وویشل شي او ولس خپل پخوانی حالت ته ورستون شي.
ډاکټر خالد غوس وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلې وي نو هم هغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې یو موټی کېږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کېږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کېږي نه چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسیږي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو نش خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جته زیات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په بونو کې د اوتمنځ مشرانو جرګې په دغه سیمه کې موجود په قانون غږ کړ دی چې د اختلافاتو ښکار نشي او د سیمې د حقونو ګټلو لپاره د یووالي مظاهره وکړي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
جرګې مشرانو په خپلو خبرو کې وویل زنه قوتونه اوتمنځای وزیر او داوړ په دوه ډلو کې د ویشلو هڅه کوي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دوی یو ځای نشي. خو مشرانو وویل دوی به دغه هڅه ناکامه کړي او د سیمې ودانۍ او کډوالو مشکلات لرې کولو لپاره به ټول وزیر او داوړ شریکه هڅه کوي. دوی وویل په خیمو کې میشته خلک د مشرانو نه تمه کوي سو د دوی اعتماد ته به کله هم مشران ټیس ونه رسوي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله مشال تا وویل
وزیرستان تقریبا یو نیم کول شي چې ډی پی شوی دی قسمه قسم په مشکلاته باندې لګیا وی خو همیش کوشش دغه دا چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی یو به خبره وی ان شاء الله چې هر خبره چې وی چې منځای په یو ځای وی کا په مارکیټ ځغی دی کا په خوره ځغی دی کا په سیاسي لول ځغی راغلی کا په ایجنسی راغلی ان سلام دې امید کړای لري چې دا امیش بچون دغه سپ خیمه شه پروته دی دغه سړو غرمته امیش کوشش دغه چې زبان می یوشي خپل می واشي ان شاء الله چې امیش په دغه خپل بچون ورخ می ان شاء الله
پیرا کل شاوای جرګه مشرانو کې په خپل منس کې توڑخ کاری خدای با په هر صورت اتمنځ یعنی د وزیر او دا وړو ټوله قبيله په یو ځای کې نوي او د ستونزو د حل لپاره په یو ځای کول لازم هم دي
سالویر میاشتې پنځم میاشتې شي چې زه خپل د جرګنه میزون لشکې سایر تکړه د په واجه ده دي چې اس میش دلته سړی تیپ سره جوته وي زنه مشرون پولیټیکلی وخستې دي حکومت وخستې دي زنه د کوم خلته نن چې کوم د په وزیري د وړي خبره روغله میجو ته وي چې وزیري د وړي پرېږدي او تاسو چې کوم د اتمنځایي جوړه کوي لکه سرنګ د میش پلارې نکې د اتمنځایي چلاول یې دو کوشش دادا چې میش اتمنځایي جوړه کړي کې میش د ټوله جرګه یو شي د ایډی پیزه او دغه خلک چې په وزیرستان شې دي یا په افغانستان شې دي چې غیر مشکلات وچا مشکلات حل شي په داسې حالات شي مش چې په حالت جنگ شي او ډېر سخت مشکلات سره مخامخ شي د اتفاق چې مش څه پر جوړ نوي مش په دانه په مش وزیت مصیبتي لرسي
جرګه کې مختلفو قبیلو مشرانو خپل وړاندیزونه پیښ کړل او د ټولو وزیرو او دا وړو نه یو نمائنده جرګه ټاکلو لپاره در روانه میاشتې په لسمنه ټای بیا ټولو اتمنځای را وبالل چې د مشرانو په وینا وزیرستان کې د دوی نفع او نقصان لپاره د هرې قبیلې نماینده کسان مخې ته راشي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال راډیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
په خوست کې د زدرانو قومي مشران او ځوانان وایي چې افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې خپل ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي په دغه اړه د نجیب الله الوخیل راپور
د خوست پکتیا او پکتیکا د یو لس ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیستونډه کې راټول شوي زیاتول چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت سفارت او نورو مهمو دندو پورې هیڅ یوه هم نه ده ورکړل شوي د سه شنبه په ورځ د یاد شورا مشر الحاج مالک زدران مشال راډیو ته ویل
مونږ د زدرانو کوم ان شاء الله په سولې او ثبات کې د نږدې نارول روبولای شو او مونږ د دوی سره خوله په خوله خبرې کولای شو او د دغې د پرې راغښتای شو مونږ هغه خلکو ته داس نشو ویلای چې تاسو راشوي ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې پلاسنیم ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی پلاسنیم ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی
دا چې د زدرانو د قوم د سولې او ثبات شورا به کوم کارونه وکولای شي په اړه د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي
د سولې او ثبات شورا به د سولې او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي د تر څنګ به د زدرانو ځوانان د زدرانو با استعداد خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې د برخه خشتولو لپاره خپل حالې زلو کې
یاد دیوی کړي وی خو زدران میشت قومونه په نظام کې د دوی لکه می ونډي ګرمندي بل لوري ته پلوه کې د خوست پکتیا او پکتیکا ولسونو او مدني فعالانو هم تلغک پورته کړي چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو درې ولایتونو علمي او مسلکي کډرونو د ګمارن په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی
ل کلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
اور ځن کوز د قبایلی سیمې باړینا یو راپور د غلط 13 ورځ د امن پنوم د کرکټ د لوبو سیاله شوې دغه لوبو کتلو د پاره د پاکستان د T20 کرکټ ټیم کپتان شاهد خان افریدی هم ورغلی وو دغلتا راټول شوی غونډه ته وینا په وخت نوموړي ویلي دي چې هغه به په دغه سیمه کې د یو روغتون او یو کرکټ سټیډیم جوړولو لپاره خپل هڅې کوي په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور معلومات راکوي
د نه پورس د خیبر ایجنسی په باړه اف سی لوب میدان کې د امن کرکټ ټورنمنت پایلو بسر تور سي د چکو کې خیل کرکټ ټیم وګټلا او آرمی کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. په دې موخه د پاکستان ټی 20 کرکټ ټیم کپتان شاهد خان پر دې هم موجود وو او په خپل وینا کې وویل
نن نه چې کومه دا وریزا یماده پر ډیرا زیاته خوشحالي وریزا دو ازګه چې مخ پهلوان اټول خپل کورونه رسیدو اور دا آغا وریزا دے چکم وریزی مو دیر وقت نا انتظار کولو چی مخ پلوان دا علاقہ دا دوبارہ آباد شی انشاءاللہ یو احتاسو علاقے کی یو ہسپتال اور یو بل سٹیڈیم کرکٹ سٹیڈیم اور کرکٹ اکیڈمی انشاءاللہ دا دے مو پلان دے انشاءاللہ چکم کورونا دے مونہ کی گی زب اخپل و خالکو لا مو اخپل و خالکو لا لازمی گو انشاءاللہ.
دا کرکٹ دا غلوب بتا پا گن شمیر کی خلق راغلی بو اپا دے کسانو کی یو تن نواز پردی مشال ریڈیو تاویل
حکومت لدا وقتنا دا چ ایجوکیشن لگا ام کی خال کولا دمو خال کولا دوزی کے گراؤنڈونا جوڑ کے اور لگا
او دو کو کی خیل کرکٹ ٹیم یو لوبغاڑی ریاض خپل احساسات صدا سے شریک ڈل
من دیر خوشحال یب دیما سیما کی دوبارہ امن بیا بحال شو دا خلق ٹول راغون شوی دو مختلف بزینو نا خلق راغلی دو مختلف کمنو نا خلق راغون شوی غر غر خلق ام راغلی.
په خیبر ایجنسی کې امنیتی ځواکونه او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باړۍ په مکمله توګه د وسلوالو نه پاکه کړې ده، خو بیا په سیمه کې وسلوالې ډلې ګواښونه کوي او وایي چې دوی اوس هم په دې سیمه کې اثر لري. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو زمونږ د سحر خبرونې تاسو واوریدې. زمونږ په راتلونکو خبرونو کې به نور ملګري راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بندري له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوس.
آیا دے حق شپے کا زمانت سیارا